پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپی د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې موظف دی باطل رای له اصلي رایو څخه جلا کړي. نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته یې معرفي کوو. خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر ټاکلي وخت یعنې د لړم یا عقرب پر 19 به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې د غزني ولایت ګیرو ولسوالۍ ټول 130 ښوونکي او د معرف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشي سوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنگټن پوسټ خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤلیت ورګرځي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي پر ټاکلي وخت یعنې د لړم یا عقرب پر 19 به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. ګلا جان عبدالبدی سیاد نن وویل چې د انتخاباتو کمیسیون موظف دی چې باطل رایې له اصلي رایو جلا کړي.
مونږ دغه ټول نتایج چې د ولایتونو راځي او یا دلته په مرکز کې د کابل دی ولایت چې نن پیل کیږي، دا تصفیه کوو. توري او سپینې رایه به یو له بل سره څخه جلا کیږي. مختلف روشونه مونږ لرو. دا ټاکنې د تیرو ټاکنو څخه ډیر تفاوت لري. په تیرو ټاکنو کې مونږ یو ووټر لیست یا فهرست رای ورکوونکو نه درلو. د هغو کسانو کاندیدانو یا د کاندیدانو د پلویانو ویره هم باید نه وي چې صندوقونه ډک شوي دي.
د خبرې داسې مال سوي چې د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو 48 ساعته موده 13 نیمه شپه پای ته ورسېده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو له بهیر څخه تر 6000 زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول 130 ښوونکي او د معرف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشي سوي دي. دوی درې ورځې د طالبانو سره برمته کې تیر کړي دي. د پوهنې د وزارت ویاندي نوریا نزهت د سه شنبه په شپه ازادي راډیو ته د دې ښوونکو د برمته کېدو په اړه وویل.
یک تعداد از افرادی که وابسته به طالبا هستند و در این ولسوالی فعالیت دارند،
د وی یو شمیر وسلوال چې طالبانو پورې تړلی دي د ګیرو په ولسوالۍ کې فعالیت لري. دوی غوښتنه کوله چې زموږ د ښوونکو تنخوا دي چې دا مهال د کابل بانک له لارې ورکول کیږي او ښوونکي له بانک څخه تنخوا اخلي، هغه له بانک ونخلي او باید د معتمدینو لخوا ورته تنخوا توزیع سي څو طالبان یوه اندازه مالیه ترې واخلي. د پوهنې وزارت ویاندي زیاته کړه چې د دې ښوونکو او د معرف د کارکوونکو په خوشي کولو کې هیڅ ډول معامله نه ده سوی، بلکې د قومي مشرانو او د غزني د ښوونځیو د شورا د غړیو په منځګړیتوب د طالبانو له برمتې خوشي سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د چک جمهوریت له سفیر سره په داسال کې کتلي چې تازه په هرات کې د چک جمهوریت یو سرتیری وژل سوی دی. د ملي امنیت شورا له دفتر خبر سوی خبر پاڼه وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چک جمهوریت سفیر پیټر شتیپانګ سره په کتنه کې نوموړي ته په هرات کې د یو چکی سرتیری په وژل کېدو تسلیت ووایه او په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ترهګرۍ سره په مبارزه کې د دې هیواد له همکاریه مننه وکړه. زموږ خلاصه د راډیو لري. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې هیواد د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنگټن پوسټ خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤلیت ورګرځي. پومپیو پرون ویل چې امریکا متحده ایالاتونو د مسافرتي ویزو د لغوه کولو او ځینو احتمالي بندیزونو د لګولو په حال کې ده. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و خو بیا راونه ووت. لومړی سعودي د هغه د وژنې تورونه ردول خو وروسته یې ومنله چې خاشقجي په قونسلګری کې په فزیکی شخړه کې وژل سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خاشقجي وژنه د تاریخ تر ټولو بده پټونه یاده کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي غوښتي چې د جمال خاشقجي د جسد په اړه سپیناوی ورکړي. هغه همدارز ټینګار کړی چې د دې پیښې عاملین باید په استانبول کې محاکمه سي. 95 کلن جمال خاشقجي د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د رژیم د پالیسیو منتقد و. د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې هڅه کوي گاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. عمران خان سعودي عربستان ته د سفر په بهیر کې او دغلته د راتلونکي پانګونې د نوښت په کنفرانس کې د ګډون پر مهال وویل، له هغه وخت چې په انتخاباتو کې بریالی سوی او کار یې پیل کړی، څه چې د هڅه کړې هند ته د دوستۍ لاس غځول دي. د پاکستان د صدر اعظم په وینا تمه لري چې د هندوستان سره به د سولې خبرې په دې هیواد کې د 2019 میلادي کال په پسرلي کې د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته بیرته پیل کړي. او سپینې مڼۍ ویلي چې د یو نوي فضايي ځواک د جوړولو په هدف طرحې مخته وړي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د سه‌شنبې په ورځ په واشنګټن کې د فضايي چارو په اړه یوه کنفرانس ته وویل چې تر 2020 کال مخکې د خپلواک فضايي ځواک رامنځته کول ممکن نشکري. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په لومړیو کې د امریکا د پوځ د شپږمې څانګې په توګه د فضايي ځواک رامنځته کولو امر کړی و. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبری خپرونې په راپورونو کې اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي باطل رایې له اصلي رایو جلا کوي.
دا تصفیه کوو، تورې او سپینې رایې به یو له بل سره څخه جلا کیږي. مختلف روشونه موږ لرو.
په غزنی کې د امنیه قمندان د بدلېدو پر موضوع انتقادونه سوي.
خو دا هم ویلای شو چې د ده په تبدیلي کې د خارجي استخباراتو لاس و. قمندان صاحب په غزنی کې لاسته راوړنې لري.
د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو چې د کندهار د امنیه قمندان پر وژل کېدو او نورو موضوعاتو لیکنې خبرې کړي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې ایران پر سعودي عربستان تور لګولی چې هڅه کوي د خبریال جمال خاشقجي له قضیې د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر وایي پر ټاکلي وخت یعنی د لړم یا قرب پر 19 به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. ګلاد جان عبدالبدی سیاد وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون موظف دی چې باطل رایې له اصلي رایو جلا کړي. رحمت الله افغان د شغلي سیاد خبري تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
بلې سالی صاحب، نن د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي معلوماتو د راټولولو په ملي مرکز کې د افتتاح په مراسمو کې د دغه کمیسیون رئیس وویل چې باطل رایه به له اصلي هغو نه بیلوي او په دې برخه کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ژمن دی. دوی وویل چې په دې برخه کې نه زور چلیږي او نه هم زر چلیږي او دوی به اصلي رایه له باطلو نه جلا کوي.
مونږ دغه ټول نتائج چې د ولایتونو ناراضي او یا دلته په مرکز کې د کابل د ولایت چنن پیل کیږي، دا تصفیه کوو، تورې او سپینې رایه به یو له بل سره څخه جلا کیږي. مختلف روشونه موږ لرو. دا ټاکنې د تیرو ټاکنو څخه ډیر تفاوت لري. په تیرو ټاکنو کې مونږ یو ووټر لیست یا فهرست د رای ورکوونکو نه درلود. د هغو کسانو کاندیدانو یا د کاندیدانو د پلویانو ویره هم باید نه وي چې صندوقونه ډک شوي دي.
ښاغلي سید وویل چې د پنجشیر همدارنګه د پروان د موادو انتقال کابل ته پیل سوی ده او نن به د کابل هغه کوم مواد چې د عامه مراجعه مسي او د انتخاباتي معلوماتو ملي مرکز کې به جای په جای سي. د همدارنګه وویل هغه صندوقونه چې له امضا پرته رای کې شتون ولري دغه به باطل اعلانېږي او نتایج به په خپل وخت یعنی د عقرب په 19 اعلانېږي، خو له اعلان وړاندې به باطل رایه له اصلي رایه نه بیلوي. همدارنګه سیاد ومنله چې د انتخاباتي کارکوونکو په کار کې ځینې ستونزې موجودې وي. دوی وویل چې په ځینو مرکزونو کې په لوی لاس دغه د بایومیټریک ماشینونه خراب شوي وو، همدارنګه په قصدي ډول، خو په ځینو ځایونو کې د بایومیټریک سیستم کار نه کوي. بله سالی صاحب،
ډېر مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي پر ټاکلي وخت یعنی د لړم یا عقرب میاشتې پر 19 به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلانېږي. ګلاجان عبدالبدی سید زیاته کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون موظف دی چې باطل رایې له اصلي رایو جلا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
تاسې ازادي راډیو ته غوږیست. په غزنی ولایت کې د امنیه قمندان تبدیلی غبرګونونه پاروولې دي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال ویل له بده مرغه په افغانستان کې د ځینو نظامي او دولتي چارواکو تبدیلیانې د سیمې د استخباراتو په خوښه کېږي. تفصیل د حبیب رحمان تاثیر په راپور کې.
د غزنی د ولایتي شورا غړي وای په افغانستان کې د چارواکو تبدیلیانې د افغان چارواکو او افغان ولس په خوښه نه بلکې د سیمې د استخباراتي کړیو په خوښه ترسره کیږي. د دغه شورا مرستیال امان الله کامران په غزنی کې د امنیه قمندان جنرال فرید احمد مشال له غزنی څخه د مخشي په غونډه کې وویل د سیمې د استخباراتي کړیو په خوښه په افغان دولت کې دننه ځینې عناصر هڅه کوي چې د کار خلک له کار څخه ګوښه او د دوی د خوشي کسان په دندو وګمارل سي.
خدا هم ویلای سو سید د فتبدلی کی د خارجی استخبارات او لاس وو کمانډان صاحب غزنی کی لاسراوړنه لري ډیر لري خو یو همدا لاسراوړنه به زده و بولم چې مو تاسو د شهیدان یو 15 شپه کال کی غزنی کی ترور کیږي او یو کال مو تاسو د ترور لامل په یوهنی ممیاس کی 15 یا نفر د لی ترور سیاغه وړ وړ کسانو دغه ولایت او کمیساری ترمن په دپلو باندې خلک مخته ترور سو. خو دغه یو غټه لاسراوړنه چې دی د غزنی په ولایت کې لري ترور چې دی راغی له دوی سره ترور بند سو.
جنرال فرید احمد مشال په غزنی کې د اگست میاشتې د لسمې نیټې له سختې جګړې وروسته د سمنوالۍ له رتبې څخه د جنرالۍ رتبه ترلاسه کړه چې د غزنی د خلکو په وینا په دغه ځای کې د خلکو په زړونو کې هم ځای وموند. د غزنی امنیه قمندان فرید احمد مشال له 15 میاشتو وروسته له دندې ګوښه او پر ځای یې داود ترخیل د ده ځای ناستی وټاکل سو چې امکان لري د چهارشنبې په ورځ په خپله دنده پیل وکړي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږیست. په همدې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پاکستان ته یو ور بیا خبرداری ورکړی چې پر خپل خاوره د هغو افراطي ډلو د فعالیت مخنیوي وکړي چې په افغانستان کې جنګیږي. په دې خبرونه کې ستاسو اسمیسونه هم لولو.
ټاکل شوی چې د افغانستان بانک راتلونکي شنبې 22 میلیونه امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه 22 میلیونه امریکایي ډالر د یوې آزادی او رڼې پروسې لري لیلاموي. د افغانستان بانک په دې پروسه کې د ګډون کولو په موخه له صرافانو او سوداګریزو بانکونو څخه هم غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک دغه لیلام په داسې حال کې کوي چې د افغانیو ارزښت د ډالرو په وړاندې راټیټ شوی. په بلخ کې پر یو شمېر بزګرانو د پنبې راټولولو 114 کڅوړې وویشل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پنبې د راټولولو دغه 114 کڅوړې له دویم ملي لومړیتوب څخه د ملاتړ پروګرام له لارې د دې ولایت پر یو شمېر بزګرانو وویشل شوې دي. نوموړي وویل دغه توکي د دې ولایت د نهر شاهي، دهدادي، بلخ او شولګري ولسوالیو کې پر پنبکارو بزګرانو وویشل شوې. په دې کې د پنبې راټولولو کڅوړي د سکشي، خولۍ او ماسک شامل دي چې د پنبې د نو لارو چارو د ترویج، د راټولولو پر وخت د ضایع د مخنیوي او د پنبې د کرکیلې د زیاتولو لپاره د بزګرانو د هڅونې په موخه ویشل شوې دي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو به یوه بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 850 او 1 لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سری کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ روش 50 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 1540 افغانۍ.
د نجی صاحبین مو اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. ایران پر سعودي عربستان تور لګولی چې پر تهران د بندیزونو د لګولو له لارې هڅه کوي چې د خبریال جمال خاشقجي له قضیې د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. سعودي حکومت د سې شمې په ورځ پر ځینو لوړ رتبه ایراني مقاماتو بندیزونه ولګول. رضوان مراد دا موضوع څارلې په سټوډیو کې. راسره د مراد صاحب، ایراني چارواکو پر سعودي عربستان دقیقا څه تورونه لګولي او تهران ولې دا ډول عکس العمل ښوولی دی؟
مننه سالی صاحب، دا لومړی ځل دی چې ایران په استنبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو د موضوع په اړه په یو نوی ډول عکس العمل ښیي او مستقیما په سعودي مقاماتو تور پرې کوي چې جمال خاشقجي وژلی دی. او اوس چې ایران پرون سعودي عربستان پر ایران نوي بندیزونه اعلان کړل، نو ایران وایي چې د دې بندیزونو څخه هدف د سعودي مقاماتو دا دی چې په خپله په سعودي عربستان کې دننه په سیمه کې او په نړیواله سطحه له هغه جنایت نه د ایراني مقاماتو په خبره چې سعودي د جمال خاشقجي پر وړاندې کړی دی له هغې نه د خلکو پام واړي، او دا یو ډول هڅه ده چې غواړي د ایراني مقاماتو په وینا سعودیان د خلکو په سترګو کې خاورې وشیندي. د سعودي عربستان د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک مارشال جنرال اسماعیل کوسری مهر ایرانی خبری آژانس ته دا څرګندونې کړې دي، وایي چې سعودي عربستان باید په نړیواله سطحه مسؤول وبلل شي او باید پرې نښودل شي چې دا ډول جرمونو څخه چې د جمال خاشقجي په برخه کې شوی دی په اسانۍ خلاص شي.
بلې مراد صاحب، پر ایران سعودي عربستان او لویدیځو هیوادونو تازه کوم بندیزونه اعلان کړي دي؟
متحده ایالاتو او لویدیځو هیوادونو خو پر ایران خپل بندیزونه پر ځای ساتلي. امریکا وروسته له دې چې په تېره مۍ میاشت کې له ایران سره د اټومي موافقې نه ووت، نو پر ایران یې بیا بندیزونه برحاله کړل. د ایران اقتصادي او د تیلو سکتور یې په نښه کړ. خو سعودي عربستان بیا د سه شنبې په ورځ د ایران د سپاه پاسداران ځواک د بهرنیو عملیاتو مشر جنرال قسیم سلیمانی په تور لیست کې شامل کړ چې نشي کولای سفر وکړي، او د غراز د هغه پانګه او څه چې لري هغه به کنګل کیږي په بهر نړۍ کې. دا هغه کس دی چې د امریکا د خزانه وزارت په 2011 کال کې تورن کړی و چې سلیمانی او دغه راس عبداللهی او یو بل کس چې د ایران د امنیتي ځواکونو افسر دی صالحی، دا هغه کسان دي چې امریکا او سعودي ویلي و چې په هغه وخت کې په امریکا کې د سعودي د سفیر جوبیر د وژلو پلان جوړ کړو. نو ایران او د سعودي ترمنځ یو بیا دغه بحران مخ په زیاتېدو دی، او دواړه هیوادونه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مشکلات لري، خپلو کې پر یو بل انتقادونه کوي. خو د جمال خاشقجي په موضوع کې دا لومړی ځل دی چې ایران په مستقیم ډول له دې قضیې څخه په استفادې په سعودیانو تورونه پوره کوي، او سعودیان د هغه په مرګ او په وژلو تورن ګڼي.
ډېره مننه له رضوان مراد نه. ومو اوریدل چې ایران پر سعودي عربستان تور لګولې چې پر تهران د بندیزونو د لګولو له لارې هڅه کوي چې د خبریال جمال خاشقجي له قضیې څخه د نړیوالو پام بلې خواته واړوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل چاپ ورځپاڼو د کندهار د امنیه قمندان پر وژل کېدو او نورو مسایلو لیکنې خپرې کړې دي. حمید مومند ورته کتنه کوي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د شهادت په څرنګوالي او د سولې په تړاو په روانو بحثونو لیکنې کړې دي. مسیر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلی دی چې افغان ولسمشر له پاکستان څخه وغوښتل چې د جنرال عبدالرازق وژونکي د افغانستان ته وسپاري. ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني په کندهار کې د قومي مشرانو او ولسي خلکو یوې غونډې ته په وینا کې پاکستان ته په خطاب کې وویل چې د جنرال عبدالرازق د وژلو توطیه په پاکستان کې جوړه شوې، مجرمین راکړئ چې موږ یې محاکمه کړو. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې وړمه ورځ د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی اعلان کړی چې د کندهار د روسي پیښې پلان د ډیورند د کرښې بلې خواته جوړ شوی و. ملیارمن ورځپاڼې به لیکلی دی کله چې ولسمشر پوهېږي چې د جنرال عبدالرازق د شهادت د پیښې طراحن په پاکستان کې دی، نو پکار ده چې امریکا اړ باسي څو په اسلام آباد خپل فشارونه زیات کړي. ورځپاڼې لیکلی دی په داسې حال کې چې د جنرال عبدالرازق د شهادت د پیښې په اړه چې پکې د کندهار د ملي امنیت رئیس هم وژل شوی، خو والی بیا په پښو لګېدلی او اوس مهال د امریکایي ځواکونو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی، زیات ګمانونه موجود دي او پکار ده چې څرنګوالی برملا شي. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په پای کې له حکومت د هغو کسانو د ژر تر ژره د ګوښه کولو غوښتنه هم کړې چې د هیواد د امنیتي او کشفي ادارو رهبري په لاس کې لري او ناغېړي کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې به لیکلی دی چې افغان حکومت له پاکستان څخه د کندهار د پیښې د عاملینو د نیولو او ورسپارلو غوښتنه په ټول جدت سره تعقیبوي، ان که دا مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا خرابېدو سبب هم شي. روسپانه وړاندې دې پوښتنې ته هم د ځواب ویلو هڅه کړې چې په حمله کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان ولې نه دی زیانمن شوی. ورسپانه لیکه چه پر امریکای قماندان جنرال میرل بانده ده حمله ده نکدو یو دلیل خواهی ده امریکا لغزب ده پاکستان ویره وی. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه روان بحثونه بله مهمه مسله ده چې ځینو ورځپاڼو پرې لیکنې خپرې کړې دي. ویسا ورځپاڼه لیکي د نېشنل انټرست مجلې لیکلې ده چې افغان سوله یوې نوې سیمه ییزې اجماع ته اړتیا لري. داسې اجماع چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د واکمنۍ د پرځولو سبب شوه. ورځپاڼه وړاندې په افغانستان کې د روانې جګړې پیچلتیاو ته په کتو لیکلې ده چې د سوله ییز حل پر وړاندې له پرتو ننګونو هم سترګې نشي پټېدی. ورځپاڼه دا هم لیکلې ده چې نېشنل انټرست امریکایي مجله په دې باور ده چې په افغانستان کې د ښکېلو غاړو ګټه په ثبات کې ده. نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې یو داسې بهیر پیل کړی چې پکې د امریکا، روسیه او چین ګټې سره وتړي. ملیارمن ورځپاڼه به لیکلې ده چې ټوله نړۍ او د شخړو دواړه غاړې دې نتیجې ته رسېدلې ده چې د افغانستان جنگ پوځي حل لاره نه لري، خو له دې سره سره هیڅ یو اړخ بل اړخ د قانع کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي چې امریکا هڅه کوي چې د افغانستان له روانې شخړې ځان وباسي، خو د سیمې هیوادونه بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وخت څخه مخکې د وتلو په اړه اندېښنه ښیي. ورځپاڼه د مطلب په دوام دا هم لیکلی دی چې د سیمې هیوادونه لکه روسیا، چین، ایران او آن هند د سولې له خبرو لرې ساتل شوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پاکستان ته یو بیا خبرداری ورکړی چې پر خپل خاوره د هغو افراطي ډلو د فعالیت مخنیوي وکړي چې په افغانستان کې جګړه کوي. پامپیو ویل چې په واشنگټن په دې برخه کې پاکستان مسؤول ګڼلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په افغانستان کې د ولسي جرګې د ټاکنو په اړه د څرګندونو پر مهال کړي او ویلي دي چې په دغو ټاکنو کې د زیاتو افغانانو ګډون د امریکا لپاره د تشویق وړ پرمختګ دی. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه خبري.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو پرون په افغانستان کې انتخابات وستایل او ویل چې له ټولو خطرونو او خونړیو حملو سره هم په دې ټاکنو کې زیات افغانانو ګډون وکړ او دا د امریکا لپاره د خوشبینی خبره ده. پومپیو همداراز پر پاکستان ژغ وکړ او یو ور بیا خبرداري ورکړ چې پر خپل خاوره دي د هغو افراطي ډلو د فعالیت مخنیوي وکړي چې د پوینا په افغانستان او په هند کې حمله کوي. هغه ویل چې واشنگټن په دې برخه کې پاکستان مسؤول ګڼلای سي. پومپیو ویل موږ توقع لرو چې پاکستان به پر خپلو لویدیځو پولو افراطي وسلوالو ته د تګ راتګ او تمکیدو موقع نه ورکوي. پومپیو ویل موږ تر دې زیات واضح پیغام پاکستان ته نسو ورکولای او که پاکستان دا کار ونه کړي او صادقانه عمل ونه کړي مسؤول به وګڼل سي. مایک پومپیو په افغانستان کې د حکومت او د وسلوالو طالبانو د روغې جوړې د امکان په اړه هم خبرې وکړې. هغه ویل ټول په افغانستان کې روغه جوړه غواړي او د دې لپاره پاکستان نسي کولای چې طالبانو د حقاني شبکې او نورو داسې ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي. واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې شکایت لري چې پاکستان هغه افراطي ډلې تغذیه کوي چې په افغانستان او هند کې حمله کوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تیره میاشت له پاکستان سره 300 میلیون ډالر پوځي مرسته هم له همدې عمله وځنډوله، خو پاکستان دا ادعا ردوي او وایي چې په خپله خاوره کې د وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې ډېره قرباني ورکړې او مذاکرو ته د طالبانو په حاضرولو کې هم مرسته کولای شي. د طالبانو یو پلاوی د روانې میاشتې په پیل کې په دوحه کې د امریکا له استازو سره وکتل. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان له ډېرې پخوا د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو ملاتړ څرګندوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 40 دقیقې کیدونکې د تاسید ازادي راډیو غرمنی یو ساعت خبرونه اوري. چین غواړي چې فضا ته مصنوعي سپوږمۍ ولېږي. نور جزئیات له اسمت سروانه اوري.
چین غواړي په 2006 میلادي کال اسمان ته یو مصنوعي سپوږمۍ واستوي. دا سپوږمۍ به تر اصلي سپوږمۍ 8 برابره ځلانده وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس دا سپوږمۍ به د چین د یوه ښار د پاسه 50 مایل لوړ ځای پر ځای شي. د چین په جنوب کې د چنګدو ښار چارواکي وایي دا سپوږمۍ به چې رڼا یې تر اصلي سپوږمۍ 8 برابره زیاته ده، د چنګدو ښار آسمان د شپې له لوري روښانه کړي او حتی د ښار شاوخوا به رڼا کړي. چینایي چارواکو د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو ویلي دي چې د دې پروژې آیډیا یې له یوه فرانسوي هنرمند څخه اخیستې چې د هندارو یو امیل د مځکې په شاوخوا کې انځور کړی و. همداراز کلونه وړاندې روسی ساینس پوهانو په آسمان کې د سترو هندارو د ایښودو په وسیله د نړۍ د ځینو ښارونو د روښانولو طرحه وړاندې کړې وه، خو داسې ښکاري چې هغوی په دې کار کې بریالي نه شول. د دې پلان پر اساس به د لمر رڼا د هندارو په وسیله ځانګړو سیمو ته منعکس کېده. د چین د چنګدو د فضایي مایکرو الکترونیک سیستمونو د ټکنالوژۍ او ساینسي څیړنو د مرکز رئیس وو چون فون دو وای پر چنګدو ښار د مصنوعي سپوږمۍ د ځای پر ځای کولو پروژه مرسته کوي چې شپې رڼې وي. د ده په باور دا سپوږمۍ به له لس تر اتیا کیلومتره فضا روښانه کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پروژه به کله عملي شي. حاضر دمه ساینس پوهان او څېړونکي په دې کار کوي چې آیا داسې سپوږمۍ پر څارویو او نورو ژوو منفي اغیز لري او که یې نه لري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زرا د کله شیراد غورمای ته ولسوالۍ تاریخ خپل پیغام تاسو ته زو ما دغه پیغام درې دغه ما سین چې راځي یادی پر کارتو سی یادی دغه ما سی باندې سی مشران طالبان مشران یو خره خار غریب ته یو پرتنه ما سره کې زګر د مسلمانانو د غورمای ته ولسوالۍ د ولجو د ټند سره مخ کې ګرځ دا نه یاراتو نور زو ته بارسو ما سی چې د ماجر پر نامه راځي د طالبان مشران یو خو السلام علیکم
السلام علیکم زه د بادغیس ولایت د غورمشت ولسوالۍ د لایل کلي څخه خبره کوم او تیلان موږ په هرات کې د شپږ میاشتې کېږي چې هرات راغلي او دا خلک موږ تېله د اسلام په سترګه کتلي نه د انسان په سترګه کتلي دي او موږ د دغه لر مقامه صدا هیله کوو چې دغه زموږ ناله ولې نه اوري او دا زموږ خبره ولې نه اوري. دا خو زموږ سره نه انساني چلند شوی ده نه حیواني چلند شوی ده. دغه یو خاص موږ سره نه رسي. نو موږ د لر مقامه صدا هیله کوو چې د دې خلکو پښتنه ولې نه کوي. کوم سړی یو ځای یو څو حیوانان ولري لازم دوه پښتنه کوي. نو دا خو انسانان دي ولې د دوه خلکو پښتنه نه کوي. والسلام
زابن پیر زابل ولایت میزان ولسوالی زخ استاسفرا په تماس کې ما د میزان ولسوالی ډیره سخت او وچکلی ده. بلې ده لموسات له خوا د خیر پام لرنه نه ورته سوی ده. سخت وچکلی سره مخامخ دي ډیر خطرناک واقع پر ما بین سکی. و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مول ازادي رادیو نو اوریدل. هغه اوریدونکو چې په خپل سیمو کې جدي ستوند لري کولای شي چې هر وخت له هر ځای څخه د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل پیغامونه را ثبت کړي. په افغانستان کې مو یو شمیره فاره ده 0 و 23 3 1 0 و 23 3 1. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د اپان بیسیم شبکې د 93 شمیره لاري ازادي رادیو تاسو څور علي جلی اسمي سونه ولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 93 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
شفی جان زدران لخوست څخه په خپل سیمه کې لیکلي، هغه زورواکي چې په انتخاباتو کې خپل ناکامي ګوري اوس به ګډوډي جوړوي. احمد شکیب لزابله د امریکایي چارواکو څخه مغوښتنه ده چې نور دی په تشو بې عمل خبرو افغانان نه تیرباسي، باید د طالب وسلوالو پر حامیانو بندیزونه زیات کړي. منور له چمن څخه لیکلي، پرودات ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو مسأله په کلکو ټکو غندو. غزنپر له نورستانه، موږ ته باید په وانت وایګل ولسوالۍ کې عاجل د روشن خبرتی شبکی انتن فالسی لنور شبکو څخه په تنگ راغلیو. عبدالواحد مدقیق للوگره، د لوګر په دولتي روغتون کې درمل نسته، خلک پیسې نه لري، باید حکومت پاملرنه وکړي. اسدالله اندړ له زابل لیکلي، هر وګړي هر وخت او هر ځای سوله غواړي. او سنگر د ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي، امنیتي مسولان باید هغه کسان هم تلاشي کړي چې پوځي یونیفورم یې په تن کړی وي. دا وستا سوزینی اسمیسونه چې د افغان بسیم شبکې د 93 شمیرې لاري مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. د زهرو کاروان اونیس پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلې سي. د ازادي رادیو دا خپرونه تر 3 بجې پورې دوام کوي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي پر ټاکلي وخت یعنی د لړم یا عقرب پر 19مه به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. کلاجان عبدالبدی سیاد نن وویل چې د انتخاباتو کمیسیون موظف دی چې باطلې رایې له اصلي رایې جلا کړي. د ننګرهار چارواکي وایي د تورخم جلال آباد لویه لاره بیرته د ترافیک پر مخ خلاصه سوې ده. د ننګرهار د رودات ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د هغه څه په اعتراض کې دا دروازه تړلې وه چې ګواکې په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړي وژل سوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول 130 ښوونکي او د معرف کارکونکي د طالبانو له منګولو خوشی سوي دي. دوی درې ورځې د طالبانو سره برمتاول. د پوهنې وزارت وایي وویل چې د دې ښوونکو او د معرف د کارکونکو په خوشی کولو کې هیڅ ډول معامله نه ده سوی، بلکې د قومي مشرانو او د غزنی د ښوونځیو د شورا د غړي په منځګړیتوب د طالبانو له برمتۍ خوشی سول. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی چې هیواد یې د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلی چې د واشنگټن پوسټ د خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤلیت ورګرځي. او سپین مڼې ویلي چې د یو نوي فضایي ځواک د جوړولو په هدف طرحې مخته وړي. خود امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د سیشن پیپرز په واشنگټن کې د فضایي چارو په اړه یو کنفرانس ته ویلي چې تر 2020 کال مخکې د خپلواک فضایي ځواک رامنځته کول ممکن نه ښکاري.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو اورید دي او نورو خبرونو تفصيل هر وخت د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د زهرو کاروان 19 پروگرام د خبرونی پاتې برخه جوړوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې ملګری ملتونه د نشي موادو پر ضد مبارزې لپاره نړیواله ستراتیژي جوړوي. خلومله ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمې پیښې تر راغځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په بدخشان ولایت کې د نشې موادو یو کارخانه ویجاړه شو. د بدخشان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې د کشف امیر نصر احمد جهانگیر رسنۍ ته وویل د بدخشان پولیسو په کشم ولسوالۍ کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشې موادو یو کارخانه ویجاړه او په دې کارخانه کې 25 کیلوګرامه تریاک هم نیولې دي. په یو بل پیښه کې د بدخشان پولیسو 16 دیش بوتل الکولي مشروبات نیولې چې لارګو ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کیدل چې په تورې د دې موټر چلونکي هم نیول شوی دی. له کابل ښار څخه 300 معتادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم ازادۍ رادیو ته وویل دا 300 کسان چې د کابل ښار د نادرخان تپې په شاوخوا کې اوسېدل له نشې موادو سره د مبارزې او عامې روغتیا وزارتونو لخوا راټول او د معتادینو ضربستریز روغتون ته انتقال شول.
معتادینو راټولول یو دوامدار پروګرام دی چې معمولا په اونۍ او یا 15 ورځو کې یو ځل کیږي. په ژمي کې د بې سرپناه معتادینو د راټولولو شمیر ډیریږي او د نادرخان تپې معتادین هم په دې خاطر راټول سول چې له دوی سره به زموږ اجتماعي څانګه د کار د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي. په پام کې ده چې په راتلونکي اونۍ کې هم معتادین راټول کړو.
د یادونې وړ ده چې په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو راټولولو کمپاین د روان شمسی کال په لومړیو کې پیل او تر دې مهاله نږدې 2000 معتادین د درملنې مرکزونو ته معرفي شوي دي. په ننګرهار ولایت کې و کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوی راغلی چې په لومړۍ پیښه کې یو تن هغه مهال نیول شوی چې غوښتل یې په کورلا موټر کې تر 10 کیلوګرامو ډیر چرس له سرخرود ولسوالۍ څخه غنیخیل ولسوالۍ ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې پولیسو په جلال آباد کې د نشي موادو شپږ پرچون خرڅونکي له 1.5 کیلوګرامو هیروینو سره ونیول. د یادونه وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې د ننګرهار پولیسو 315 کیلوګرامه نشي مواد له قاچاقکوونکو سره یو ځای نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د عدلیه او قضایي مرکز لومړنۍ او استیناف محکمو 13 کسان په جزا محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ رادیو ته وویل دا 13 کسان چې یوه ښځه به د نشي موادو د قاچاقو د 10 قضیو په تړاو عدلیه او قضایي مرکز ته معرفي او د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له 15 څخه تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم شول. د یادونې وړ ده چې په تېره اونۍ کې د نشي موادو د قاچاقو 23 تورن کسان د مرکز ته معرفي شوي دي. له نیول شویو کسانو سره 48 کیلوګرامه هیروین، 2 کیلوګرامه مورفین، 3.5 کیلوګرامو ډیر تاریاک، 510 کیلوګرامه چرس او 5,360 ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه د نشي موادو پر ضد مبارزه لپاره نړیواله ستراتیژي جوړوي.
UNODC یو طرحه جوړه کړې چې هدف یې په نړۍ کې د نشي موادو له ګواښونو سره مبارزه ده.
کابل شاریان وایي محتاجین د هغو ځایونو وسایل غلا کوي چې عام خلک کار ځنې اخلي.
ځینو سیمو کې په پارکونو کې متاسفانه دغه ستونزه شته چې ځینې معتاد کسان کله ناکله د شپې تیارې څخه په استفادې ځینې کټارې یا دروازې باسي او خرڅوي.
د برقي سګریټ په اړه له ډاکټر سید حبیب اروار سره مرکه لرو.
د دې په جوړښت کې اصلا 80% نیکوتین استعمالیږي.
رحمت الله وایي چې د ناسم علاج له امله په لږ وخت اسو.
د بی غیرتۍ ژوند کې را روان دي، د بی ننګۍ ژوند کې را روان دي، د بی عزتۍ ژوند کې را روان دي، د بی دیني ژوند کې را روان دي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
زادرنا ندی شرموم
قسمه ده موټر ته راپورته شه چې نا وخت کیږي.
قسمه ده دا در پورته کیګم د دروازه خلاصه کوم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې ادارې په ستراتیژیکو فعالیتونو باندې لاس پورې کړی دی. د دې فعالیتونو هدف دا دی چې په نړیواله سطح د نشي موادو د تهدید مخه ونیول سي. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې څانګې استازي مارکو لنوای دا ستراتیژي چې ساتونو میږي د نشي موادو په برخه کې د پخوانیو پلانونو د نتایجو په پام کې نیولو سره چمتو شوی ده. دغه ډول به په دې ستراتیژي کې د دولتونو د نشي موادو پر ضد مبارزې پلانونه هم په پام کې ونیول سي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د دې ستراتیژي هرکلی کوي او وایي د افغان دولت ملي پلان په پام کې نیولو سره به دا ستراتیژي د نشي موادو پر ضد ملي عمل پلان نور هم پیاوړی کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستانه کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره به د تیرو 10 کلونو د پروګرامونو تر ارزولو وروسته له نشي موادو سره د مبارزې لپاره یوه جامع او نړیواله ستراتیژي جوړه کړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو یا UNODC ادارې استازي مارکو لن د افغان دولت له نشي موادو سره د مبارزې سیمه ایزې ستراتیژي د ارزونې په غونډه کې وویل د نشي موادو پر وړاندې د ستراتیژیکو فعالیتونو پروګرام یا سارټو 3 عمده اهدافونه لري.
UNODC یو طرحه جوړه کړې چې هدف یې په نړۍ کې د نشي موادو له ګواښونو سره مبارزه ده. دا یو عملی او د بدلون وړ طرحه ده چې پر دې بنسټ به ملي هدفونه ترلاسه، له نشي موادو سره د مبارزې سیمه ایز میکانیزمونه جوړ او عملي شي. دغه ډول به له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ایزو او نړیوالو پروګرامونو ترمنځ همغږي رامنځته شي. کوم بدلونونه چې موږ یې له نشي موادو سره په مبارزه کې غواړو، هغه بدلونونه یو هیواد په یوازې ځان نشي راوستلی، بلکې د داسې هدفونو ترلاسه کول په نړیوالو پروګرامونو کې اصلاحات غواړي.
یو این او ڈی سی خبرداری ورکوي چې په نړۍ کې د کوکنارو کښت په بیساري ډول ډیر سوی او هر کال یې غوښتنه نور هم ډیریږي. ښاغلی کولن وایي د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له امله له نشهیي موادو سره د مبارزې ملي پروګرام اغېزمن نه و، ځکه نو د کوکنارو کښت او تولید هم راکم نه سو. افغان دولت د نشهیي موادو تولید، قاچاق او استعمال نړیواله ستونزه بولي او د یو این او ډی سی ادارې لخوا له نشهیي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ستراتیژۍ د جوړېدو هرکلی کوي. له نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت له نشهیي موادو سره د مبارزې عملي پلان او سیمه ییزې ستراتیژۍ نوې طرحې ته په کتو سره د سارټو پروګرام د عملي کېدو وړ دی.
دا د نړۍ په کچا یوه لویه ستراتیژي ده چې لا تر اوسه پورې نه ده نهایي شوې. یو این او ډی سی یو سیمه ایز پروګرام هم لري چې افغانستان او د سیمې هیوادونه پکې شامل دي. په دې چوکاټ کې سیمه ایزه همکاري هم شته. د سارتو ستراتیژي هم د یو ستراتیژیک سند په توګه په افغانستان او سیمه کې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې د تطبیق وړ ده.
دروان کال په لومړیو کې د تاشکن ازبکستان په کانفرنس کې له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې پر پروګرامونو ځکه انتقاد کېده چې د نشهیي موادو په کموالي کې ګټور او مؤثر نه ول. له همدې امله په دې غونډه کې د دولتونو استازو وړاندیز وکړ چې باید له نشهیي موادو سره د مبارزې یوه جامع او نړیواله ستراتیژي جوړه سي.
محمد ایاز ترنکو چې د ملګرو ملتونو لخوا له نشهیي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ستراتیژۍ په اړه یې راپور اوراوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ صفو سربیره په 0.15 اف ام صفو باندې هم اوریدلی سي. او اوس به وګورو چې په کابل ښار کې د هغو ځایونو وسایل ولې خوندې نه دي چې عام خلک کار ځنې اخلي. د کابل امنیت قمندانی وایي چې ډیری محتاجین عامه تاسیسات ویجاړوي. د کابل د امنیت قمندانی ویاند حشمت ستانکزی ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې محتاجین د شپې لخوا د عامه تاسیساتو وسایل غلا کوي او بیا د زړو وسپنو په بیه خرڅوي. کابل ښاریان او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي بیا د محتاجینو لخوا د عامه منفعت تاسیساتو د وسایلو په اړه اندېښنه ښیي او ساتنه یې د عامو خلکو مسؤلیت بولي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل ښار ځینو سیمو ته ورغلم چې هلته د پارکونو پنجرې پر لختیو پرتې جالۍ، د اوبو نلونه او بمبي ویجاړې او وسایل وړل شوي ول. د کابل ښار چمنې حضوري چې څو کاله وړاندې یو خصوصي شرکت په ډیر مالي لګښت جوړ کړی و، اوس یې فلزي کټارې ماتې او په لسګونو محتاجین ورکې اوسېږي. دغه راز د کابل ښار په نورو سیمو کې هم د لختیو سرپوښونه او د اوسپنې جالۍ ویجاړې او یا غلا شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزی ازادۍ راډیو ته وویل په کابل ښار کې ځینې معتادین د عامه تاسیساتو وسایل غلا کوي او بیا د شپې لخوا په بازار کې خرڅوي.
هر بنسټ لپاره د پولیس او کنډکټ شته چې دغه امنیت وساتي. همدارنګه په ځینو سیمو کې په پارکونو کې متاسفانه دغه ستونزه شته چې ځینې معتاد کسان کله ناکله د شپې تیارې څخه په استفادې ځینې کټارې یا دروازې باسي او خرڅوي.
کابل خاریان شکایت کوي چې په کوڅو او بازارونو کې له معتادینو څخه تنګ شوي دي. دوی وایي چې معتادین د لختیو سرپوښونه او د اوسپنې جالۍ له ځانو سره وړي او بیا یې په بازار کې خرڅوي. یو شمېر دوکانداران چې د کابل حضوري چمن ته نږدې میوې خرڅوي د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
دلته مونږ پورځیان ګورو ته راځي چې څه شی لاسته ورشي هغه وړي. دا خو داسې کې هغه هلته اوسپنې ښکاره د هغه کې بندې هغه اوبه د کټارې وړدلدي سنن تاسو ټولو پورځیني
په ملي بس څلور لارې کې مې موټر په لختي کې ولوید او 1500 افغانۍ تاوانې شوم. دا ځکه چې معتادینو له زړو مکریانو څخه د لختیو جالۍ وړې دي. هر چیرې چې د لختي پر سر جالۍ نشته هغه نشیان وړې دي.
کابل خاریان وایي هر څوک چې د معتادینو د غلا مخه ونیسي دوی تهدیدوي، ځکه نو نشیان له ډاره پرته عامه تاسیسات ویجاړوي او وسایل له ځانه سره وړي.
د کابل امنی قمندان په دې خار کې د عامه تاسیساتو د ساتلو لپاره د پولیسو یا ګرځنده ګزمی خبر ورکوي. لبلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې غړی فاروق مجرو بیا په دې نظر دی چې عامه تاسیسات د خلکو د هوساینې لپاره جوړ شوي، نو باید خلک یې له پولیسو سره په ګډه وساتي.
تمام تاسیساتی که برای رفاه
طول عامه تاسیسات لکه پارکونه، جمعتونه، تفریحي ځایونه، د اوبو څاګانې، د اوبو رسولو شبکې، دا ټول د خلکو د هوساینې لپاره جوړ شوي دي او خلک مسؤلیت لري چې پاک او خوندي وساتي، ځکه خلک ګټه ځینې اخلي. خو د شپې له خوا یې باید پولیس ساتنه وکړي او پرې نږدي چې د عامه تاسیساتو وسایل لوټ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکي له چارواکو څخه غواړي چې معتادین له ښار څخه راټول او د درملنې روغتونونو ته یوسي، ځکه چې د استوګنې په سیمو کې د معتادینو موجودیت ستونزې ډېروي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 2016 نیمې منځنۍ څپو خپرېږي او اوس به د برقي سګریټو په اړه خبرې وکړو. په دې وروستیو وختونو کې ګڼ شمېر ځوانانو د برقي سګریټو څکولو ته مخه کړې ده. طبي ډاکټران وایي دا ډول سګریټ ډېر نیکوتین لري او د یو شمېر ناروغیو تر څنګ د احتیاط سبب هم کیږي. دا چې برقي سګریټ څنګه جوړښت لري، ځوانان یې ولې څکوي او کوم زیانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر سید حبیب اروال سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا سګریټ څه ډول جوړښت لري.
ټول انواع د سګریټ د سګریټو تجاران یا مافیا ورته وایم، دا په دنیا کې په رنګارنګ شکلونو بدلی د دې په خاطر چې خلک قرار قرار دې ته متوجه کیږي چې د سګریټو یا تنباکو استعمال څومره ضرورونه لري. برقي سګریټ اصلا په 2003 کال کې په چین کې د سګریټو د ترکولو دپاره د برقي سګریټ په نام باندې یو شی تولید کړي او د دې په جوړښت کې د هماغه وخت نه تر اوسه پورې کوم چا چې استعمالیږي د هغې کې یو خاص بوی او خوند تولیدیږي، ښه خوند ورکوي یو انسان دپاره څوکې چې اوسکي، چې د دې په جوړښت کې اصلا 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای شي د ګاز په شکل، کېدای شي مایع په شکل په دې کې استعمال شي. دې ته برقي سګریټ ځکه وایي چې په دې کې یو خاص بطری استعمالیږي. په تعصب سره د برقي بودن د دی یا بټری څومره ضرر لري، چې د دې برقي سګریټ د استعمال د وجې نه انفجارات رامنځته کوي چې ډېر خطرناک دي.
د برېښنایي سګریټو څکول کوم زیانونه لري؟
د برېښنایي یا برقي سګریټونو استعمال یا څکول ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټو څکول لري. په لومړي سر کې داسې یو خوازه او تبلیغات داسې و چې الکترونیک سګریټ د سرطان سبب نه کیږي، اما اوس تحقیقاتو دا په بریتانیا کې، په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دا ثابته شوی چې دې مواد هم سرطان زادي. هغه مواد چې په دې کې استعمال کیږي بر علاوه دینه چې احتیاط رامنځته کوي، بلکې دا د سرطان د زیږیدو سبب هم کیږي. او د دې په خوا کې نور هغه تنفسي ناروغیانې چې د عادي سګریټو چلمو د شر نه پیدا کیږي، ستوني درد شو، د مختلف دردونه، تانسلونه، نور دغه په استعمال باندې هم دا پیدا کیږي، حتی دغه نه خطرناک.
دا سګریټ له نورو عادي سګریټو سره څه توپیر لري؟
د په شکل کې فرق دی یو. دویم فرق دا ده چې دې کې یو خاص خوند دی په خاطر چې خلک وغولیږي استعمالی، او بل دا ده چې دې هغه ظاهري شکل داسې دی چې څوک ورنه ظاهر داسې متنفر نه کیږي. زموږ خلک یې اکثر پیژني نه، وایي چې دا څومره ډولي شی دی. اضرار په لحاظ، په طبي لحاظ چې کوم خطرات د تنباکو او نیکوتین د استعمال نه پیدا کیږي، هغه که د دې سګریټ شکل په هر شکل باندې تغیر شي، د دې تنباکو د استعمال شکل او د نیکوتین د استعمال شکل، هغې نه به پیدا کیږي.
ځینې خلک یې ځکه څه کوي، فکر کوي چې دا سګریټ د نورو سګریټو په شان تاوان نه لري. دا باور څومره سم دی؟
په لومړي سر کې کله چې په 2003 تر 2015 شپږم کال پورې په چین کې دا شروع وته، دا فکر یې کاوه چې کېدای شي دا نسبت هغې ته ضرر کم وي، دویم دا ده چې سرطان ځانه وي، دریم دا ده چې دا کېدای شي د سګریټو د پرېښودلو سبب شي. اما دا خبره وروسته غلط ثابته شوه. تاسف سره کمپنیانې په داسې انواعو او ډولونو رنګونو باندې کوي چې خلک تشویقوي.
ځینې خلک باور لري چې برقي سګریټ د نورو سګریټو په پرېښودلو کې مرسته کوي. دا خبره څومره سمه ده؟
دا وروستي تحقیقاتو ثابته کړې ده کوم کسان چې د برقي سګریټ استعمالوي سرطان اندازه 3 چنده زیاته. دوهم خبره دا د سیګریټو د پریخودلو بانه باندې چې دا د استعمال زیاتیږي، نه یوازې دا چې دا د سیګریټو د پریخودو بلکې نور خلک چې سیګریټ نڅکي هغه هم سیګریټ خواته زیات تشویقیږي. بالاخره د نور سیګریټ سبب د نورو خطرناک معتاد کېدو سبب کېدی شي. نو دا ټول هغه تبلیغات دي د ځوانانو او د خلکو د جذبولو په خاطر، په اصل کې دا ټول عیني اضرار لري.
د برقي سګریټ په اړه مو له ډاکټر سید حبیب اروال سره د محمد ایاس د نکمرکا اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د روزګان ولایت اوسیدونکي رحمت الله له 15 کالو راهیسې نشه کوي. د پخوا خپل دکان درلود او ژوند یې ښه و، خو اوس ډېر کمزوري سوی او له کاره لوېدلی دی. دی وایي چې د ناسم علاج له امله په نشو اخته سو. دا چې رحمت الله چا او څنګه په نشو اخته کړ او تر دې وروسته یې څومره کړاوونه ګاللي دي، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه د روزګان د ولایت یم، زما نوم رحمت الله دی. زه تقریبا اوس نه دېرش څلوېښت کاله یم. ما مخکې هم دکانداري کوله، زمینداري نشته. زما ټوخ کېدی چې ما هر څه دوایي ګولۍ خوړلې، شربتان ټوخ مې نه درېدی. ما ته ډاکټر ویلی چې ستا د سږي پیپونه پراخ دي، تنفس اضافه کړي، هغه کوم ګیس کړي، بیا دغسې ټوخ جوړېږي درته. دا ډاکټر ما سره اشنا و، هغه راته دا دود چې دی دا ستا د سږي پیپونه بېرته په خپل اندازه کړي. په دغه تاریخ چې ما وشکل ما ټوخ به ودرېدی. ما کله کله بس دې سکار اخیستې، ما تعمل جوړ شو. د کابل ته راغلم، مرین درلودې، تاریخ نس کېدله، بیا یک هوایي پته بټلانه کې بیا امپورټر هم څکول. نه په ځان باندې څوک مشر لرم، بچان لرم، کور لرم، ژوند لرم، نوم و نشان لرم. تقریبا زه دوه نوي کیلو ولم، شپږ اتیا کیلو ته راغلم. کاروبار کې تغیر راتلی کوم بوتي راتلله، نه خو ته په نشه مصرفه یې. ستاسو د دنیایي ژوند پاته دی، ستاسو د قومي سیالي ژوند، دښمني ژوند ګره پاته دی. مصرفه شي بیا کله کولی شئ چې یو څه وکړي. خپل پنځه وخته لمونځ مې کوي، روژه مې نیوله، د مسجد موزی مو اذان مې کوي، د قرآن وظیفه مې کوله. دنیا مې درلودله، هر څه مې درلودله، خو ما هر څه بالا حرکت نه لري. ډوډۍ نه څه خوړلی، بالا د لمانځه بود او داسه بلام نه نو بالا پروت یې. بس بالا ټول ژوند د سپاتې دی. حتی ماشومان داسې حالات کې چې ټوله به په ژړا سو، چې ما به نشه کوله، زما کورنۍ به ګټه په ژړا سو. زما د دوی دغه ته وکتل، بیا زه پلار یم، په دا حالات کې دوی اولاد یم، ما به نن دوی ته نصیحت کولی. د زما په فکر کې ورکت، نو بیا ډېره پریشانی یې درلوده. د بې غیرتۍ ژوند کې را روان دی، د بې ننګۍ ژوند کې را روان دی، د بې عزتۍ ژوند کې را روان دی، د بې دیني ژوند کې را روان دی، د وطن فروشي ژوند کې را روان دی. نو په هیڅ حالت نه خبر ته خپل نه شکې، خپل د ناموس رسیدګي او ژوند نشي کولی، د خپل کور نشي کولی، د خپل بچان نشي کولی، د خپل ځان نشي کولی. دا یې خاص سره بیره ختم داسې پیښ راغلی دی چې سهار در مازیګر به دکان ته نه یم راغلی. داسې وخت راغلی دی چې میاشت به زه په دغه کندهار کې ناستلم، خپل نشه مې کولم، قرضدار سولم. بیا پکې نشه خدای سي حالات چې نشه نشه ژوند نشه کولای، نه په خوماره توپ کې، نه په نشه توپ کې. دا پیسې د اسنه در معلومې چې لکه پانی ترشکې ستا ټول مغز ستا ټول زرو دا ته کشش لدی چې زه کله دا شی جره واخلم. که موږ دوستان نه خوشي، اته چې پر دې لار روان دي، ځکه لا نه خوشي، دا لار لا نه خوشي. څو چې تیوار نه در کې چنه روان دي، اته زما بچی ورغله وای زه د پلانې بچی ما چانه سره ته دې پور نه در کوم، قرض نه در کوم. زه اوس خپل ورغله ما ته چکر زنه راکو علت یې دا نشه دا منې دي دا به پیسې نه نه دي کی مخه یې کی.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې انور او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي. دوی د یو دوست واده ته ځي چې هلته د موسیقي محفل هم وي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له ځایه ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډ کیږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگرما و اگرما ودری کا جیو تر روانی
کیا انور ادا تے دادے ولاڑے ما.
السلام علیکم اگرما، ستڑے مشی
خیر سے تام ستڑے مشی
خدای دے خیر کی چیو تر روانی
دانو چھ دے خندا خبر دا خیر و ولی بیزا خاندی یار لکه چې بیا دې ښه په شرابو باندې ځان پړسولی دی که څنګه؟
ته زما پړسول څه کوې؟ دا راته ووایه چې چېرته روان یې.
زه یو واده ته روان یم.
کاخه واده ته روان یا؟
ګوره ته زموږ کره ورشه، زما زوی په کور کې دی. زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم، بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار کو سره. نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم؟
اولی ما کالی ښکلي دي او که په څلورو روان یم.
ته چې نشه شې نو په څلورو څه چې سم لیوانی درنه جوړ شي.
دا خو څه جومات نه دی چې په نشه کې به نه ورځم. واده خو میله وي، خندا ساتیری او ټوکې خو پکې وي کنه. خدای دې خوړ کا
ټوکې پکې ایله دي خو لغتې باندې دي.
یعنی زما څخه دې خر جوړ که؟
خر خو ښه دی، بار وړي. ته چې نشه شې هېڅ په خبر هم نه پوهېږې. په شرمو به مې وشرموې و سړیه.
زه ډارنه نه دې شرموم، تا خو بیخي لیوانۍ رانه جوړ که.
ښه سمه ده، موټر ته راپورته شه چې ناوخته کېږي.
سمه ده، دا دی در پورته کېږم، دا دروازه خلاصه کړم.
څه کوې چې زما دروازې ته راغلې؟ موټر چلوې؟ پر هغه بلې دروازې راشه.
ښه خو دغه دی زورووره، په دا بله دروازه به درشم.
اوف د ظالم بچی، دا دې څومره ډیر شراب څښلي دي. دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کېږي، داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړیه.
زارکت وکړه ډارنه، هېڅ هم نه کېږي. ته به وایې یوازې مې نن شراب څښلي دي. تا غوندې خو نه یم، زه خو تل هم داسې مستانه ګرځم. زه خو شرابي یم چې خطر سر جنگ کړي.
میز خالی ده، راځه چې هغلته کینو.
سما ده در سر چې ده چې کینی. دا موسیقی څومره لوړه ده، غوږونه یې راکاڼه کړه.
چې موسیقي در باندې بده لګېږي، راځه چې لږ لرې کینو.
موږ خو به لرې کینو، خو دا نور خلک به څه کوي؟ ته دا کوچنی سالون وګوره او دا لوی لاسپیکرونه وګوره.
خیر دی، لږ صبر وکړه، اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي بندیږي.
یاره دا موسیقي نشم زغملی، مغزه را وخوړل.
اوس سړی ودې شرمولو، نو دا خو اسانه خبره ده، پښې خو یې نه دي را تړلي. راځه چې ولاړ شو نو.
وروره دا سال دی مغزه مو را وخوړل. دا موسیقي ولې دومره لوړه ده؟ دا د انسانانو واده ده او که دې وخاړو.
اوف لیوانه یا، هغه څه دي وشرمولو. چپ شه نو.
ولې چپ شوم؟
ولې کانو، دا لیوانه دې چا دی؟
هله درځه چې ځو، پزه دې را پرې کړه. کم عقله ده، چا په کار کې څه کار لرې؟ ته بل واده دی، دوی پوهېږي او کار یې. یاره ښه یې ویلي دي چې تر بې عقله دوست او هوښیار دښمن ښه دی.
څنګه څه کار ورسره لرم؟
وا سړیه، ته لیونه یې که په صد کې؟ ولې دا قغال مغال کې؟ دا سړی نشه دی که څه بلا وهلی دی؟ والا کانو، دا سړی څوک دی او چا خبر کړی دی؟
حاجي صاحب ډېر وبښئ، دی زما سره راغلی. د ده پر ځای زه بښنه غواړم، یو اشتباه ځینې وشوله، ډېر زیات وبښئ.
ته ستا خبره پرېږده بابا، څه اشتباه رانه وشوه؟
اوف، دا د خولې نه څومره مردار بوی ولاړېږي. دا بدبخته خو نشه دی، هله پولیس را وغواړئ. ښه دی چې قمندان صاحب راغلی دی. قمندان صاحب، دا سړی نشه دی، له دې ځای وشړئ، زموږ خادۍ را خرابه کړه.
خیر دی حاجي صاحب، اشتباه زما وه، دا دی همدا اوس ځو.
احمقه، یو خو نشې کوي او بل د خلکو په خادیو کې ګډوډي جوړوي.
ته بیا څوک یې چې زما سره دومره دلایل وایې؟
اوس به پوه شي چې زه څوک یم. پولیسو راشئ، لاسونه ور وتړئ چې اوزې ته یې بوزو.
ښه، تاسې پولیس یاست؟
ډېرې خبرې مه کوه، لاسونه شاته وړوه.
یار انوره، په شرمو دې وشرمولو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زارو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمالو بولډینګ او سوره سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.